قدر منو وريدم کو السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دغه یو سات خبرونه تر ډیره د ځوان فکر خبرونه ته دغه شوې ده بل شوې ده خو تر هرڅه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري
پوپل کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کوي. په هرات کې د پولیسو پر موټر چاودنه شوې ده او نن درې اسرائیلیان ووژل شول. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوې ډیلی کې د هند صدراعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن هند ته ولاړ. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې د غړیو لومړی سفر دی چې نوې ډیلی ته یې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې هند وهڅاوه چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې نن به هم جیمز ماتیس له هندي چارواکو وغواړي چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د هرات چارواکي وایي هغه کس چې تیره اونۍ د اسلامي حزب پر مشر ګلبدین حکمتیار د بوټ وار کړی و د ملي امنیت له توقیفه خوشی شو. د هرات د والي ویان جهلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې له عبدالواحد دادشانی څخه تحقیقات وشول او بیا خوشی شو. نن په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي د عبدالواحد دادشانی په ملاتړ د هرات د ولایت د ودانۍ مخ ته راغونډ شوي وو او د دې کس د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. تیره اونۍ چې کله ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ د هرات په جامع جومات کې خطبه ویله دغه کس د بوټونو وار پرې وکړ چې بیا د ملي امنیت له لوري توقیف شو. بلورته د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن سهار دوه پولیسو وشل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د غوریان په ولسوالۍ کې د پولیسو پر رنجر موټر ماینل وته دی. د چاودنې دوه پولیس وشلي او دوه تنه هم ټپیان کړي دي. د والي ویان د ټپي شویو پولیسو روغتیایي وضعیت نازک وباله. په کوردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. دا ټول پښتنه چې پرون ترسره شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجه یې نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د رایې ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي دي او له دې ډلې یې 3 میلیونه او 3 لکه کسانو رایه ورکړې ده. دا د راجستر شویو خلکو 90% برخه ده. د کوردانو د مرکزي ښار اربیل خلکو 90% د کوردستان د خپلواکۍ لپاره مثبت رایه ورکړې ده. خو د عراق صدراعظم حیدر علي بادی ویلي دي چې دا قانوني پښتنه ټول پښتنه نه ده او په دې اړه د کوردانو له مشرانو سره خبرو ته هم چمتو نه دی. تر دې ټول پښتنې وروسته پرون ناوخته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترس ویلي چې دی د ټول پښتنې د بې ثباته کوونکو اغیزو په اړه سخت اندېښنه لري. شغل ګوترس د عراق په ملي حاکمیت او یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې باید د عراق حکومت او د کوردانو مشران د خپلو اختلافونو د هواري لپاره خبري وکړي. متحده ایالاتونه هم پرون تر ټول پښتنې وروسته خواشینی شولې او ویلي دي چې دا به د کوردانو او کوردستان لپاره سختي او بې ثباتۍ زیاتې کړي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوز راډیو او د روغتیایي چارو مسولانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې په خلکو ډزې کړي دي. د هور ادار سیمې یو اوسیدونکي د پوز راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو د مرکز ته له یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننووت او د اسرائیل په معلول پولیسو یې ډزې وکړې. د پوز راډیو دا هم ویلي چې حمله کوونکی ویشتل شوی خو د وضعیت په اړه هیڅ جزئیات نشته. د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له 5م ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون له مخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسیه له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا په اوکراین کې چې بیلابیل ملیتونه پکې ژوند کوي د یوې ژبې په زور برلاسی دی. خو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي دي چې له دې قانون سره به د ټولو مساوات رعایت شي. دا د دې سات خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. هر وخت چې وغواړئ دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبري. اوس هم ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې د کابل سټوډیو نه اجمل تورمان وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. پام دې لپاره کو د دیونې د ځوان فکر په خبرونه چې زه اجمل تورمانی تاسو وړاندې کوم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. خدمت اوریدونکو د دیونې د ځوان فکر موضوع ده د سولې پر وسلو کې د ځوانانو رول. البته دغه خبرونه کې موږ سره میلمانه دي د ځوانانو د پارلمان غړي ښاغلی شفیق شګیوال او دغه شان افغان لیکوال حسیب الله شینواره. قدر من اوریدونکو په دغه خبرونه کې تاسو هم کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0972-2155 او 0999-1515. یو ځل بیا دغه شمیرې تکراروم 0972-2155 او 0999-1515. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبرې د سپتمبر 28 په ټوله نړۍ کې د افغانستان د سولې د نړیوالې ورځ سره برابر ده او دغه ورځ نه یوازې په نور هیوادونو کې بلکې په افغانستان کې هم منزل کیږي. سکل هم په بیلابیلو غونډو کې د دغه غونډې ورځ په اړه وویل شو او د دغه ورځ منځنه وشوه. د افغانستان د خزو شبکې د ځوانانو څنګه هم دغه ورځ ولمنځله او تر دې د دوی تاکید په دغه غونډه کې پدې و چې ځوانانو ته باید د سولې په برخه کې دلته رول ولکړي شي. په دې برخه کې زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی او یو راپور چمتو کړی. مخکې دې چې خپل ملوانو ته ورشو د راپور به واورو چې د افغان خزو شبکې د ځوانانو څنګه غوښتنه څه ده.
د افغان خزو شبکې د ځوانانو څنګه وای تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنې کړیږي او د رواني جګړې ډیری قربانیان هم ځوانان دي. د دغه شبکې غړي شمایل زاری د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت یې جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې لالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې د وړتیا او تخصص لمخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. غوای د سولې پالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یو مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص تجربه او وړتیا په پام کې نیول سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکو حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغل زری زیاتوي ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې دراتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هر برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان دراتونکو لپاره د دوی کار لا وړتیا څخه استفاده ډیره مهمه بلل ده. د سپتمبر 28 د سولې لنړیوال ورځ سره برابر ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپل هیواد هم انمنځل کیږي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دغه غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغه شورا په غونډو کې بحث وسی. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نور به هم ورته زیات شي.
ځوانانو ته پاملرنه شته ده اندر ځوانان افغانستان ځوانانو پورې لري منکستر خو هم والو ډېر کردار وکړي د ځوانانو وی په دې توګه ان شاء الله دا موضوع د بحث باندې ونیسو ځوانان سره بزنګ او تفاهم وشي.
هغلی به قد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمیر ځوانان د سولې پالي شورا کې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم د غبرځون منځله او له وسلوالو مخالفانو یو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
بل قدرمن اوریدونکو راپور مو واورید. اوس پر شو لخپل درنو ملمنو بلومړی د دوی نظر واخلو د ځوانانو رول د سولې برخه کې. بیا په دې راپور باندې هم خبرې وکړو، نور موضوعات به هم راخلو. ساس پښتنه کې هم یو نظرونه پاغه به هم وغږیږو. خغل شګیوال ک راتلاند وای چې د سولې برخه کې ځوانان څومره اغیزمن رول لوبولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زام خپلوار سره سلامونه نیکې احترامات قدرمن پرمان صاحب تاسو ته، قدرمن شینوار صاحب ته، او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ او د سات په جامو کې پټ اوسیږي. تحقیقا د نن ورځې د خبرونه ډېره پر پورې موضوع، مهم موضوع، عام موضوع چې د سولې موضوع ده. دقیقا د افغانستان ټول خلک دغې سولې پروسې ته تیږې دي تر څو په افغانستان کې سوله تامین شي. هغلی تورمان صاحب، د سولې په راوستلو کې د ځوانانو رول ونډه دقیقا ډېره مهمه او مؤثره ده. دا چې د سولې پالي شورا کې د ځوانانو نشټونه هغه څه دي چې تر ډېره حده زموږ دغه د سولې پروسه هم چې ټاکنې ده، دا منم چې ځینې بهرني کړۍ یا ځینې نور بیرونی عوامل به ولري، اما د ځوانانو ونډه تاسو وګورئ اوس د دولت مخالفین وګورئ، اکثرا ځوانان دي چې د دولت سره جنګیږي او وسلې په لاس کې لري. که چیرته ځوانانو ته د سولې پروسې کې دولت سهم ورکړی وي یا برخه ورکړې وای، د اقل د مشورې یا د نظر ورکولو حق ورکړی و، زه په دې مطمئن وم چې د سولې پروسه به لا غښتلې شوې وه، لا به پیاوړې شوې وه، او تر څنګ به زموږ ډېر هغه ځوانان چې په عقیدوي لحاظ له اوس دولت سره جنګیږي، حکومت سره جنګیږي، او عملا اوس په د جنګ په ګرمه او کرخه کې عملا جنګیږي. موخه په یو شمیر سیمو کې چې ګورو او معلوماتونه لرو چې د دولت سره په مقابل کې جنګیږي ځوانان، تر ډېره حده په عقیدوي لحاظ باندې دوی اصلي یغسی دي او د حکومت سره جنګیږي. اما یو څه چې باید موږ په دې اعتراف وکړو، دا منم چې بیرونی استخباراتي کړي به یي چې زموږ یو شمیر ځوانان دي ته سهول دي تر څو دولت په وړاندې اصلاح والی و جنګیږي. ونډی زما په نظر باندې په وس وخت کې موثر پدې کې دی چې چیرته ځوانانو ته د سولې په پروسه کې یا د سولې په دغه بهیر کې یو ته ونډه ورکړ شوی وای، زه په دې مطمئنه وم چې تر یو اندازې به د جنگ هغه معیار چې و هغه د جنگ چې وس عمل جنګیږي یا جنگ ادامه لري تر ډېره حده به کم شوی و. خو بیا هم دا وایم چې چیرته په دغه پروسه کې ونډه ورکړ شوې وای ورته د سولې په پروسه کې. تاسو وګورئ اوس موږ په افغانستان کې مختلف اقوام دي، مختلف فکری او ایدئولوژي سیستمونه دي. که زه د خپل د لوی ننګرهار مثال ورکم، په ننګرهار کې زه په دې مطمئن یم زموږ په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو نمایندګان شته، د ځوانانو شوراګان شته، او د ماغې سیمې ځوانان بیرته یو شمېر ځوانان بیرته دولت سره جنګیږي. که چیرته په دغه پروسه کې ونډه ورکړ شوې وای تر څنګ، زه په دې مطمئن وم چې هغه ځوانانو شوراګان دي هغه ځوانانو نمایندګان چې دي، چې مثال د ځوانانو شورا امیرات په ولایتو کې یا مدیریتونو په ولایتو کې فعالیت کوي، دوی ته یو ذهنیت شانتي ورکولای شو چې دوی یو ذهنیت ورکی ورته تر څو دوی د خپل د نظام په اړه ورته معلومات ورکړي، د خپل د نظام د حکومت په اړه چې کم ذهنیت دوی لري د دې په اړه وضاحت ورکړ شوی، دا به ډیره موثر وي. اما متاسفانه چې نو ورته دولت توجه وکړه، نو ورته د سولې علي شورا توجه وکړه چې وسته د قاضي محمد امین وقادم مشوره وکړه چې موږ په راتلونکي کې ورته ځوانانو د پاره ونده ورکو. وګورئ دا سوال لسکال چې د سولې په نامه باندې مختلفي برنامه وشولي یا پروګرامونه و یا نه، اوس دوی دا د خبرت اشاره کوي او تمرکز پدې کې چې موږ په راتلونکي کې ځوانانو ته ونډه ورکو. تقریبا مو که یو میاشت وړاندې د غلی خپلواک صاحب سره مجلس درلود، وغوی داسې خبره وکړه چې موږ به ولایت ته مکتوبونه ولیکو د ځوانانو د پارلمان اعضاوې به په سولې شورا سره همځای کار وکړي. دغه طرحه موږ ورکړه سولې شورا ته چې تاسو هیڅ کار وکړئ، د ځوانانو د پارلمان چې د ټولو ولایاتونو په دغه پروګرام کې دي، حداقل په ولایاتو کې د سولې شوراګانې چې دفاتر لري هلته دوی د پاره که چیرته یو زمین تاسو برابر کړئ سره په ګډه کار وکړي، دا به ډېره مؤثره اوسېږي. خو بیا هم جناب تورمان صاحب، زه په دې باندې زیات تمرکز کوم که چیرته ځوانانو ته په واقعي شکل د سولې شورا تر څنګ زموږ وسنۍ حکومت په تر یو اندازه باندې ورته مقیم مسایل کې، زه په دې مطمئن یم چې رول موثره دی.
بله بله، خغله شګوال تاسو ویل چې دی باندې خپل شو چې مثلا حکومتي رول پروس پر سولې پروسه کې ځوانانو ته تا کم رنګ دی، ولی تاسو ویل چې تروس پر جګړه د حقیقي دوي جګړه ده چې په مخالفینو په لیکو کې هم تر ډیره ځوانان دي. اوس ځوانان دلته کې مثلا د سولې پروسه کې مثلا شامل شي، دغه عقیدوي جنگ په وړاندې باندې دوی څنګه مثلا برلاسي کېدلی شي، د هغوی سره مثلا په ناسته کې پاسته کې په خبرو کې څنګه مثلا دغه موضوع دغه کېدلی شي. دا خو فکر کوم چې عقیدوي جنگ چې وغدي علماو دیني عالماو د دوی سره په خبرو اترو دا موضوعات په طریقه کې باید ځوانان مثلا څنګه کولی شي.
جناب ترمان صاحب تاسو وګورئ د معرف برخه کې مونږ تاسو وسېړو، اوس هم ته د معرف ډیر ستونزو مشکل سره مواجه یې. د معرف خدمات په ډیر سیمو کې په نشټونې حساب دي. دلته په علمي لحاظ د خلکو ذهنیت او پوهه ته چې ته وګوري، یعنی هغه په هغه سطح پوهه نه ده چې دوی تحلیل وکولی شي چې د خو بدو تر ډېر اندازه یو اړخ دا کېدلی شي. دومه دا چې ما مخکې خپلو خبرو کې د اشاره وکړله، د مقابل لوري ځوانان په دې فکر دي چې دلته کفري نظام حاکم دی، زموږ نظام غلامان دي، دغه خپل اردو خي. تاسو وګورئ په یو شمېر سیمو کې اوس هم زموږ دغه د ملت هغه واقعي افسران او زمریانو ته دوی د عجیب خطاب کوي. دلته د پوهې کچه ده، دلته ډېره ټیټه ده، او د ذهنیت سازي په همدغه ترتیب باندې رول یې څه دی؟ رول یې دا دی جناب ترمان صاحب، که چېرته په عقیدوي لحاظ باندې دوی کوم مفکوره له ذهن سره ځان سره لري چې دلته دا نظام یا کفري نظام دی یا زموږ دغه نظام ښه نظام نه دی، یا مختلف ذهنیتونه ورته ورکړل شوي دي ځوانانو ته. مخکې اشاره وکړله چې ځینې د سیمې استخبارات زموږ یو شمېر ځوانان دي دا سوال دي چې د نظام په وړاندې وجنګېږي. هغه سوال په دې معنا دی چې دلته یو رقم ذهن دوی ته ورکړل شوی دی چې دغه عسکر چې دي دا د امریکا غلامان دي، یا دغه عسکر چې دوی د مکمل مثال د کفر ته کار کوي. تاسو وګورئ موږ ډېر شمېر داسې انتحاریان ونیول شول، زموږ ځوانان ونیول شول، حکومت ونیول شو. دوی ویل چې موږ ته داسې ویل شوي چې دغه نظام په کلي شکل باندې دلته نمونځ شته نه اودشته نه پکې اذان ته دومره ورته ویل شي د اذان نه کېږي. وایي کله چې ځینې دلته زه ونیول شوم چې ګورم ملته زه چې کله نظارتخانه کې وم چې کله اذان واورېدلو نو زه عجیب شان ته فکر مې وکړل چې اذان هم کېږي. یعنی ګور داسې ذهنیت ورکړ شوی دی. اما د ځوانانو رول ته څنګه مؤثره تمامېدلی شي؟ رول یې په دې معنا ګوره شینوار صاحب د ننګرهار د شینوارو زه په دې مطمئن یم که چېرته دې ته یو زمینه برابر شي، دلته د خپلې د سیمې ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شي چې حکومت مو په دغه ترتیب دی، نظام مو په دغه ترتیب دی، دلته موږ د هیچا نه غلامان یو، موږ مستقل خلک یو. یعنی هغه یو ذهنیت ورکولی شي. بیا هم په زه په دې خبر تمرکز کوم ته ډېره اندازې باندې زموږ کې داسې جنگیالي شته دی، داسې ځوانانو سره چې هغوی ته یو رقم ذهنیت
ورکړل شوی دی. تاسو سره خبره اوږده نه شي، فقط یو وضاحت بلم غواړم. د شینواري صاحب مخه چا نیولې چې خپل ځوانانو ته دغه نه ورکوي، دا مفکوره نه ورکوي چې مثلا نظام اسلامي نظام دی دغه دی؟ یعنی دا یوازې موږ په دولتي چوکاټ کې کولی شو که خصوصي هم؟
یو نقطه بلم اشاره کوم، دولت زوف هم دغه دی چې هغه څوک چې د سولې د پروسې د پایښ او د تقویت دپاره کار کوي. تر ډېره حده دلته هم یوه نقطه د فشار شته دی چې دغه دولت دی. تر ډېر اندازې موږ داسې بېلګې ولیدلې چې د سولې د پروسې څخه علاوه زموږ یو شمېر ځوانانو کار وکړ، او تر ډېره اندازې د یو لاسته راوړنې هم درلودلې چې هغې د مختلفو په نامو باندې ټاپې پې ولګول شولې چې دا ایجنډ دا جاسوس رقم دغه ټاپې او دغه مهرونه اوس هم د خلکو په جیبونو کې شته دی. لهذا دلته که چیرې یو په رضاکارانه ډول هم څوک یا وزنات سازیانه کی حداقل سولې پروسه او د سولې اداره علي شورا
د ادرس نه باید وي. شیور سپ تاسو راپور هم اوریدو او د خاغلی شګیوال خبره مو هم اوریدلې دي ته په کتو او دا چې مثلا د سولې علي شورا له سو کلون رئیس کار کوي، ډېری محترسيري په دې برخه کې چې شاید دواړو غاړو ته هم تقریبا د منلو وړ وي، دوی په راس کې ول کار کوي. کله چې دوی ونه شول کولای چې مثلا د سولې پروسه کې تقریبا چې خلک انتقادونه کوي چې بریالي ګامونه نه دي پورته کړي، ځوانان څنګه کم بدري شي؟ او لومړی په مهاره پور باندې هم راشي هغه برخه به هیر نشي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول ته سلامونه. تورمان صاحب، شګیوال صاحب، د سولې او ځوانانو په اړه د ځوانانو رول په سولې کې په سیاسي اړخ کې معلومات ډېر وړاندې کړي، ډېر ښه معلومات. زه لومړی راځم وایم، مونږ باید دا معلومه کړو چې آیا د جنگ نشتون یوازې سولې ده؟ جنگ یوازې فزیکی سولې ده. د سولې او کړکې چلولو عالم جان گالټن هغه وایي چې د فزیکی، فکری او ساختاری یا جوړښتیز توتریخوالی نشتون ته سوله وایي. یعنی جنگ یوازې فزیکی سوله ده، هغه فکری او ساختاری سوله نه ده. ستونزه ده چې مونږه د کچرته غواړو چې ځوانان د سوله کې د هیواد د رښتیا د سولې خواته لاړ شي، مونږ باید د سولې د درې واړه اړخونو ته فکر وکړو. هم فکری توتریخواله لمنځه بوزو، هم ساختاری او هم فیزیکی او دا جواب ده چې هر فیزیکی او ساختاری تاریخواله دا د فکری تاریخواله نه سرچینه اخلي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې لمړی مونږ په فکری تاریخوالی دل منځ وړلو باندې کار وکړو، یعنی د فکری سولې پر رامنځته کول باندې کار وکړو. زه دا مخکې چې لکه مخکې چې شګیوال صاحب خبره وکړه چې موږ داسې زمینې ځوانانو ته نه دي مساعد شوي چې هغوی ته د فکري تاوتریخوالي د لمنځه وړلو درس ورکړ شي، هغوی ته هغه پیغامونه ورکړ شي تر څو زموږ ځوانان لومړی فکري تاوتریخوالي له منځه بوزي. ځوانان احساساتی وی، ځوانان فکر ځوان وی، په دې وخت کې دوی کوشش کوي چې په دې عمر کې هغه د خپل فکر د پاره یو لار پیدا کړي. او دا ډیره مهمه ده چې په همدغه وخت کې ځوانانو سره په فکری تاوتریخوالي کې ډیر کار وشي تر څو هغوی هغه فکری سولې خواته شي. بل د ځوانانو د احساساتو خبره ده. په نړۍ کې تاسو وګورئ په هر سیاسي تحول کی یا په هر سیاسی جریان کې تر ټولو زیاته ګټه د ځوانانو نه اخیستل کیږي. که لکه مخکې شیوال سیبول چې په جنگ کې اختیار هم د افغانستان د جنگ خوراک ځوانان دي، اردوم زموږ ځوانان ده او هغه اړه چې څوک جنگیږي هغه هم ځوانان دي. او د دې ستر علت دا ده چې د ځوان فکر ډیر تازه وي، د ځوان فکر ډیر په اسانه باندې تکولای شي چې هغه خپل ایدیالوژي ته واړي او هغه خپل او هغه څوک چې غواړي چې د فکر د خپل هدف لپاره استفاده کوي هغه ډیر په اسانه د خلک ځان ته جذبوي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د فکری پرمختګ یا د فکری تاوتریخوالو د لمنځوړلو زمينه ځوانانو ته مساعده کو، ځوانانو ته د فکری پرمختګ لپاره هغه سره کار وکړو لیک دینه او د هغه هغه فکر چې ځوان دی او همدې وخت کې هغه ځان ته یو لار لټي هغه سولیز اړخته وهڅو، هغه ته د سولیز اړخ پیغامونه ورسو. دا تر ټولو ډیره مهمه ده.
ډیر مننه شینوار صاحب. قدرمن اوریدونکو لنډې خبرتیا ته ورځو. تر لنډې خبرتیا وروسته بیا راګرځو تاسو درنو اوریدونکو تلیفوني اړیکو ته ځواب وایو.
ځوان فکر
متاسفانه زموږ پوهنتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه
دوستانه به هم خراغ لاست تاسو ازادي رادیو او د ځوان فکر خبرونه دا موضوع مو د ځوانانو رول د سولې پر وسلو کې د کشمیري 0720255 او 0995 تاسو کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ. یو اړیکه خلو بده مهرباني وکړئ. څوک لکه مسه بله
السلام علیکم. تمان ته تا او د ازادي رادیو ټولو کاڅونګر سلام نه ونکم.
وعلیکم السلام. که خپل ځان د او پی جن یو د رادیو غږ ملک ټیټ کې وروره.
بالکل جاوید هم د کابل ولایت قرباغ ولا سړی څخه.
ها مهرباني وکي د موضوع په اړه ستاسو نظر او یا کلم منوت پختن لری.
تمان صاحب پختن نه چې د سولې د ځوانانو او د سولې په بس باندې چې تاسو ملمانه خبرې کوي اخر کای به څوک د رسول باخر څو خوشي او په خپل خبر خو علمی باندې باید ورته ورکینو. دا خو په خپل باندې ټول د افغانستان خلک حتی په منځ کې په هر وخت کې چېږي وای چې موږ سولا غواړو سولا غواړو نو اخر به کیږي څه دا به د کم وخت پورې زموږ په سولا کې د نورو فائدې دي، مثلا د همسایګانو نو دوی نو غواړي دا به تر کوم وخت پورې موږ هم دغه چلاسونه پورته نیولي او د غلامۍ ته چې پریږدو
سولا خو د یو لاس نه پورته کیږي
نه پورته کیږي کنه. خو دا خبره ده پیدا موږ هم داسې یو احساس ولرو ټو چې اوس هر څومره وکړو سوله خو نه راځي. موږ پوهېږو سوله نه راځي، ولې چې سوله راتللی دی خپل په هغه کې ناست دي پارلمان کې او زمونږ ځوانان دواړه طرف ته لکه څنګه چې تاسو مېلمنو وي دواړه طرف ته زمونږ خپل افغانان وزیر کېږي آخر نو سوله به څنګه راشي د پردي په لاس باندې مونږ خپله
مننه جاوید جانه سوله ناراضي خو مونږ به راولو خیر ده په خپل خو ناراضي لاس به راونی سورا به ولو بل اوریدونکو هم اخلو بلې مهرباني وکړئ بلې مهرباني ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني خپل ځان راو پیژنئ
زه عبدالحمید خبره کوم لوګر نه د تاسو دغه ځوانانو نه ګانلمانم ترانلمانو کړم دي او تاسو سلام وایم تاسو هم سلام وایم
وعلیکم السلام
دغه ځوانان باید چې داسې یو کار وکړي چې اول لار چې ټول بندیان د طالبانو خوشي چې دوی واقعا سوله راولي اول بندیان خوشي چې هغه بندیان سره وګیږي چې موږ سوله کومه ځای را پایل کو او بل دغه ځاړو مامورین چې دی مقصد دا ټول برطرفه چې د مکتبو پانتونونه چې وته دي دغه ځوانان دي چې واسي دي وته د قسم ورکي چې تاسو خیانت نور نه کوي لکه دا ځاړي چې کوي چې زه پلارې جنرالي دی وګورم باید چې په دولت کې داخل نه شي چې ولې هغه بیا پر شپه راولي دی تا پلار خو لارښوونه ورته کوي دغه د ما نظر وو بس دغه لارې نه دوی سوله راوستای چې واقعا هم ځوانان راوستای چې ځوانان نسبت نه خوري ځوانان غلا نه کوي ځوانان سپي تما نه کوي چاته دغه اول ډېر بندیان خوشي چې
تاسو په نظر ګورئ تاسو وایئ چې
ټول بندیان خوشي چې کوي چې ټول راولي امن راولي بسرور دا ځوانان د مخکې چې دغه بشان دی الله
مننه مننه
مننه سره دی وګورئ
مننه
دا ما نظر
کور دا
چې افغانستان چې سول راولي او دوی ته جمع لا توفیق ورکړي مقصد دی دوی د طالبانو لمنځه پای ته تکرار
مننه ډېر ډېر قدرمن اوریدونکو لطفا لنډ نظرونه یک پښتني حمله لري په لنډ ډول مطرح کړئ چې ټولو اوریدونکو ته وخت ورکړي بلې یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
محمد جان هلمند ولایت څخه
زنګول محمد له هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ د تاسو نظر
زمانه زار داري چې جوار صاحب دې کښنوار صاحب شوې چې ځوانان ته د شول په شورا کې برخه ورکړي نو ټول ځوانان ته مخالفین چې هغه هم راضي شي زه هم مایم درې چې موږ نه راضي شوې والي دې ولای شي مری چې موږ ما برې چې هغه نه راضي شوې وزیر د خارجانو دې راضي شوې مایم درې چې ګرای نه دې راضي شوې نو د دې په برخه به هغه مخالفین څنګه راضي شي دا به ما کې خو نو کې چې ته خو ته راځي
نه تاسو وایئ چې یعنی اول خپل منځي اختلافونه باید لږ شي وروسته راغی باید بیا نور سره سوله وکړم داسې
احساس نه زه
ډېر ډېر مننه قدرمنه اوریدونکو خپل د پښتنو ته ځواب اخلو بیا وروسته بیا هم تاسو ته درګرځو شنوار صاحب تاسو کله د یو ورور داسې پښتنو وکړه د دوهم ورور فکر کوم چې بندیان را خوشي د زندانونو او ورسره سوله وشي نو زه فکر کوم چې سوله خو هغه بندیان سره شاید یوازې نه وي چې په زندانونو کې بندي دي او هغه بندي نو جګړه خو هغه نه کوي صاحب نور کسان شته مثلا چې جګړه کوي سه سوله به چا سره وشي هغه چې په زندانونو کې دي او کنه بهر شي دي چې عملا د افغان ځواکونو په وړاندې جنگي
زه لومړی ورور ډېر ښه پوښتنه وکړل چې اخر دا کار به کوي څوک دې ته باید یو علمي حل لاره پیدا شي زه صرف یو یادونه کوم مونږ مخکې ما ویل چې مونږ ډېر سوله باندې په سیاسي اړخ ډېر غږی وو خو سوله د ټولنیز اړخ نه مونږ هیڅ نه مطالعه کړی د سوله د پاره په ټولنیز اړخ کار روان دی د اوس په زینو پانتونونو کې د سوله او کړکې چلولو په برخه کې یو مضمون اضافه کیږي دوه کریډیټه مضمون به چې هغه باندې اړه چې ځوانانو ته غوي فکر ورکړي ځوانانو ته غوي نظر ورکړي هغه ته دا غوي نظرونه ته پرمختګ ورکړي هغه ته وخی چې کړکېچ د ټولنې لپاره څومره ستونزې
دي په پانتونونو کې شنو
پانتونونو کې به وي پانتونونو کې به دوه کریډیټه مضمون وي
یان ټولو پانځو کې
د ستید لپاره په اجتماعي علوم کې پانځي چې دي د اجتماعي علوم لکه ژورنالیزم ادبیات حقوق شریعت تعلیم و تربیت دغه پانځو کې شروع شوه دی په ننګرهار په هرات پانتون کې او کوخخ دا روان دی چې نور پانتون ته هم دا پروګرام وغځیږي یعنی د 16 کړکې چرول یو دوه کرېټه مضمون پتوګوي تاسو د بندیانو خبره وکړه، ګوري د سده چې یوازې په تاسو لکه تاسو چې ویل چې جنگ بندیان نه کوي، او بیا ما مخکې بیا ویل چې جنگ یوازې د جنگ نشتون یوازې سوله نه ده، فکری تاوتریخوالی چې کلوي هم سوله نه وي، بل دا چې سوله مطلق سوله په یو ځای کې نشته، سوله نسبي ده، ځکه دا هیڅ امکان نه لري چې په یو ځای کې د فکری فزیکي او ساختاري تاوتریخوالی بیخي وجود نه لري. خو موږ هغه نسبي سولې ته څنګه کار کولی شو؟ قومونه موږ په ډېر ښه تړونونه لرو، ده قومي تړونونه مو لرو، ده موږ به د قومي تړونونو په اساس خپل سیمې ساتلې، خپل خلکو به هغه موږ به ورته تیږه ویل، یا د خلکو خپل قوانینو چې څوک د هغې قوانینو سرغړونه ونه کړي. اوس هغه سیستمونه زموږ ړنګ شو، په لرو پرتو سیمو کې هغه سیستمونه هغه میکانیزمونه چې موږ لرو د ټولنې ساختارونه هغه ړنګ شو. کوخخ باید داوشی
سختانه بڑنگ شوی وی شنوار سی بول فکر می کوم، فکر کوم ارادی بلا هم موجودی وی. مثلا وس د ننګرهار کامی ولسوالی کنا کوم ګلار شو، مثلا نسبت نور ولسوالی ته څه چې ډیره کام امن ده، او زه فکر کوم دا ولسی تړون دی د خلکو چې دوی ولسالریش مثلا بل چاته بزای نور کو او امن بخپل ان شاء الله خپل جوړو. زه فکر کوم که دا سی موضوعات د خبر کړ شي په ټولو زاین کې، او په ځوانان په دې برخه کې مثلا عامه پوهاوی کنه، او بل چې مثلا د ساتنې په برخه کې مثلا کې دې شي چې امنیت په برخه کې د خپل کلو د خپل باندو او خپل کورونو لاقل د دینه کې شروع کې هم قرار کې دی شي. فکر کوم چې لا جوړښتونه د منځ لاړې، فکر کوم اراده هم موجوده.
بالکل بالکل اراده شته، لکه تاسو موږ ټول غواړو چې سولې وي، ټول غواړو چې دا هیواد په سولې کې، اراده په هر افغان کې شته د سولې. خو لکه مخکې اورور ویل په کار ده چې موږ کار وکړو، کله تر لګه موږ خپل چاپیریال کې چې څومره خلک وینو هغه ته دا پیغام انتقال کړی شو، هم دا ډېره موږ کار کولی شو. هر څوک په خپل مدار کې وکولی شي چې خلکو ته خپل پیغام انتقال کړي، دا ډېره مهمه ده. لکه ستا چې ویل چې اراده موجوده ده، یعنی که اراده موجوده وي هر څوک په یعنی په هر کورنۍ کې ځوان شته، او په اکثره کورنۍ کې د ځوانان شته چې هغه د یو سولې فکر ولري، هغه د وکولی شي چې د سولې فکر نورو ته انتقال کړي. که هر څوک هغه خپل له کورنۍ نه شروع کړي، او دغه مسائل خپل هغه کوچنیانو سره د اوس کوچنیانو سره بحث وکړي. مخکې شګیوال صاحب د پوهنې ته اشاره وکړه، ګوري موږ ان د سولې لپاره ما مخکې ویل چې موږ ډېر فکتورونه، نصاب زموږ ډېر مهم دی. موږ څنګه کولی شو چې داسې یو نصاب رامنځته کړو چې هغه زموږ نوي راټوکېدلو ځوانانو ته، یا نوي ځوانانو ته، یا ماشومانو ته چې هغه له ښوونځو را فارغېږي، هغوی ته څنګه یو سولهییز فکر ورکړي، څنګه هغوی ته د خپل فکر لاره وښي، او هغوی ته د سولې ګټې او د کړکېچ تاوانونه وښي. ډېر مهم شان شته چې موږ ان چاپیریال یو ډېر مهم کار مهم فاکتور دی د سولهییز فکر پور کولو کې. موږ څنګه کولی شو چې ځوانانو ته داسې یو چاپیریال برابر کړو چې هغوی پکې د سولهییز فکر د هغوی فکر پکې سولهییزه وده وکړي، یعنی هغه سولهییزه برخه کې د هغو فکر وده وکړي، او هغو پوه شي چې سوله څومره ګټوره ده، او تاوتریخوالی څومره تاوان لري، یا کړکېچ څومره تاوان لري. دا ډېره مهمه ده. د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، یعنی سوله د خلکو په واسطه کېږي. موږ یوازې حکومت حکومت کولی شي چې زمینې برابرې کړي، حکومت کولی شي چې یو څه چاپیریال برابر کړي، خو د خلکو اراده ډېره ضرور ده. ډېر داسې ځایونه به وي چې حکومت هغه خدمات هغومره نه وړاندې کوي، لکه په افغانستان کې چې څومره حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کوي، خو هغه ځینې سوله ییز دي. خلکو فکر نسبتا موږ نه ډېر سوله ییز دی، یعنی دا د خلکو پورې ډېره مربوطه ده چې څنګه کولی شي چې سوله ییز فکر وکړي او سوله ییز فکر خپور کړي.
ډېره ډېره مننه شنوار صاحب. وروستي اورېدونکي موضوع پات شي ګوال صاحب، تاسو په دا نور موضوعات مرانا چولا ستونزه نشته، ولی هغه ته په خاط ډول ځواب وایي چې هغه وایي چې خپل منځي اختلافونه لا موجود دي، نور سره به څنګه سول شي. دا موضوع بل موضوع ده چې د سولې د ارادې په اړه کنه ما خبر وکړه شنوار صاحب وایي چې اراده د هر افغان سره موجوده ده د سولې په اړه، بنان که اراده د هر چا سره موجوده ده، دایره سره نو جنگ څوک کوي؟
حقیقتا ترمن صاحب محمد ورود هلمند چې اړیکه کړې وه، ویل چې خپل منځي شخړې یا
دوستم ته اشاره کړی نور داخلي د نظام چارواکو چارو وکړه. دقیقا دغه کړکیچې دغه داخلي ستونزې دا هم په سوله ډیر زیات تاثیر اچوي او تاثیر اچولی دی. که موږ یو واحد ادرس ونه لرو، یو واحد مشر ونه لرو، او یو واحد مدیریت او رهبری ونه لرو، دقیقا هم د مقابل لوري هغه جګړه ماران یا هغه جګړه کوونکي چې دي دوی هم یو سرویا اخلي. که چیرې دلته د داخلي کړکیچ نه وای، د ریاست اجرایه او د ارګ او تر څنګ نور ځینې نقطې چې دي دوی ترمنځ کمې لانجې نه وای، نو تر ډېره ده به زموږ په سوله باندې تمرکز او دغه ستونزه موږ لرو. زه د محمد ورور د خبرو سره بخیا هم نظر ما تر څنګ د دوه تسوال وکړه چې د اراده په ارتباط هو موږ او تر څنګ د افغانستان ټول خلک دې تجربه چې باید سوله راشي. هماغه څوک چې د نظام په راس کې دي یا زموږ ساسي مشري کوي غوی قوي اراده نه لري د سولې په ارتباط. یوه نقطه. دومه نقطه دا ده چې د سیمې یا ګاونډي هیوادونه دوی نه غواړي چې سوله راشي په افغانستان کې. درېمه نقطه دا ده چې زموږ ساسي د ناټو ملګري چې ورته وایو یا د ناټو هغه 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 دلګي چې ده دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. درې نقطې شته. لومړی نقطه دغه ده چې تاسو وګورئ موږ د سیمې استخبارات په داخلي نظام کې ځینې داسې کړي
لرو چې څنګه دغه دوه وختونه همدلته جواب شي. یو دا چې حکومت اراده نه لري د سولې لپاره د حزب اسلامي سره ولې سوله وشوه. یو بل دا چې مثلا بهرنیان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، بیا نو دومره لګښتونه د څه لپاره؟ یا مثلا په ګاونډي واد پاکستان باندې فشار اچول د څه لپاره چې سولې خبرو ته
تاسو ماته اجازه راکړئ چې ډریور ټول ته واضح کوم. وګورئ تاسو په داخلي نظام کې یو شمېر کړي شته چې د پردو لپاره کار کوي، په دې به تاسو اعتراف وکړئ او د افغانستان ټول ملت په دې پوهیږي. دومره نقطه ده چې د سیمې سفارت موږ مستقیما ویل چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې سولې راشي. همدا اوس دا جګړه ده چې دومره توده ده، دا سوګي دومره قوي او پیاوړي کوي. همدا اوس ستا چې په یو شمېر سیمو کې دغه د جګړې زور راخلي، د دوی تعمیل او د دوی تجهیز څوک کوي؟ یعنې دا هغه څه دي چې د افغانستان فرد فرد په دې باندې آګاه دی او معلومات ترې لري. تاسو د امریکا یادونه وکړه، وګورئ که چېرته امریکا
د امریکا نه بټوله کې بهرنۍ
دقیقا د ټولو بهرنۍ هیوادونو که چېرې دوی غوښتل چې سوله د په واقعي شکل تامین شي او سوله راشي، په پاکستان باندې ولې دوی په زغرده باندې فشار نه راوړي؟ اوس وختونه کې فشار نه پیراول کیږي او هغه هم قوي فشار نه. تاسو وګورئ د بلوچستان او وزیرستان او ترڅنګ نور میرام شاه په دې سیمه کې چې دغه دلګي وادي دي، ولې په دغه ډیو باندې مستقیما دوی تاروز نه کوي یا په دغه اړه دوی قوي پلان نه جوړي؟ خدای هم هغه سید چې د افغانستان د خلکو او د ادباو د وګړو په سترو کې خاور شیندل دي. همدغه طلب چې موږ ورکو اردم شیطان کیږي.
زه بل څه فکر کوم، زه فکر کوم شاید د خالی لاس باندې کوم یو څه غواړو کله شي څو متصل نه کی کنه، ولی که په ډاک لاس باندې مثلا یو څه غواړو کېدای شي یو څه تر لاسه کړو. شاید وس البته شد ما شخصي نظر ده کېدای شي نظرونه فرق وکړي. وس چې مثلا دباو ډیر شوی دی په ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې چې مثلا دوی ترګري په وړاندې دي مبارزه وکړي، دا شاید یو شمېر اسناد او شواهد چې مثلا افغان حکومت سپارل نړیوالو ته ترخی ورسره مثلا د اسناد او شواهد لمخې مثلا د فشارونو زیات شوی. یعنی سوینې چې په خا مثلا دوی بي تفاوت پات شي ول دي موضوع پاله.
اصلا ترمان صاحب د ډاکټر صاحب غنی دراتک سره سم دقیقا په شورای امنیت کې او ترڅنګ په نورو مهمو کانفرنسونو کې هغه کوم شواهد او مدارک چې دقیقا د اتامل متحد ته ورکړل دا تر واندزي کله زه سره نظر
یم
دقیقا. اما خبره دا ده چې په خاص توګه چې موږ اشاره وکړه پاکستان هیواد نو غواړي چې مسادل تاسو لاکم شي، خو دلته د اراده او د مقصد خبر دا وګوري. زم غواړم سوله راشي، شنواره صاحب غواړي سوله راشي، د افغانستان فرد فرد د دې لیواله چې سوله راشي. اما د دغې د سولې د راتګ هغه اسباب او وسایل چې دا هغه مهم دي چې هغه په کار واچول شي. چې له ادرسه زموږ خپل ساسي حکومت ته چې به هغه ته قوي جدي پاملرنه وکړي. دوم قسمت کې د سیمې په ساته باندې مثال پاکستان تر څنګ وسله ایران او روس هم په ځینو مسایلو کې لاسوانه کوي او هغه کوي. لهذا مهمه خبر دا ده چې که واقعا د ناټو هغه مجمن هیوادونو چې دوی په دغه ګروپ کې دي دوی په پاکستان باندې فشار راوړي، تر ډېره اندازې باندې کولی شي چې په دلته سوله حاکم شوری شي. ځکه وګورئ د اوس هم موږ په یو شمېر سیمو کې بهرني جنګیالي لیدو چې دلته زموږ حکومت سره جنګېږي، زموږ نظام سره جنګېږي. اما زه یو شی باندې ډېر زیات تمرکز کوم، هغه دا چې افغانی طالبان سره باید سوله وشي په هر قیمت باید سوله وسره وشي. هغه هم دغه هیواد بچی دی دغه هیواد وطن اتباع ده په یو نو یو شکه بد ناراضه شوي دغه ناراضي د پاره باید دولت خپل
ډیر ډیر باندې شګوال سي فکر کوم د افغان حکومت ټینګار هم پاندې دی او د سولې دروازې پرانستې پرېښې دي د افغان طالبان لپاره چې راشي هر محل تاسو باندې سوله کولای شي. به هم ورزو تلیفوني اړیکو ته یو څو تلیفوني اړیکې راخلو او ګورو چې دوستان څه نظر لري یا که پښتنې مطرح کوي. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه
سره؟ زیور خان مندرین.
څوک به خې دغه نوم وسم؟
زیور خان مندرین.
زیور خان صاحب مهرباني وکړئ. زیور خان صاحب تاسو نظر د موضوع په اړه څه دی او کوم نظر کوم پښتن لري له بلمنو څخه؟
نظر خو مې اندره کې چې افغاني ځوانان او افغاني مفکوري سوجونه نه دي ځوانان لکه دا د څو ماشینګرین نه چې څو په ګوتې دی په پیشکاس نه شي څو جواره لري. الحمدلله موږ تاسو ټول کورونه کې کورانه ودی شو د وسنۍ وخت کړنې کردار رفتار د دې پنځوس پنځوس حکومتونو د جهانګیري په کومنده دې منې ټول خلک پیږي چې دا د کورانه ودی سره برابر نه بل بل چې الله خالي حکومتونه دې منې چې ما فری څنګه تاسو بل لري په دې په لاس
پیږي زی ورګین سپ زه څه وایم مو بخې د ځوانان رول د سولې برخې ځوانان څه رول لوبولی شي سولې برخې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځوانان هم موږ کولای شي چې ځوانان هم موږ کولای شي چې د قران او دې متعدد کلام کې خلکو سره بدی د دې کې هغه هغه منه موږ به دغه د قران او دې اسلام د پاو کې چې هغه فوکس کوي ته
مننه کور ودان ژوند یو سه تاسو وختونه یاد شو یو بل اوریدم کې هم راخلو. بلې مهرباني وکي ازادي رادیو دا مهرباني ستاسو اړیکه روغه ده. بلې
ترمن سلامونه او احترامات مو منای.
وعليكم وردک سه مهرباني تاسو خیر خیرتی ده
مننه ژوندای اوس ترمن صدرانه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
اها مهرباني. وعليكم السلام. خپل ځان کراو پیژنه
په
بل هر ورته کې ما ما خو پیژندلې خو ځکه مې اوریدونکو باندې د پاره زر بیا ستاسو پیژندلو وخته مې باندې څه نظر یا پوښتنه کې ولرای مطرح کړي.
ژوند دا یو څه ترمن څه د موږ نظر بوم دی ځکه زیات تر ژوندون داسې او تاسو کې موجود دی په دا ځنو شریو کې کدی د پانتل ژوندون دی کدی ژوندون دی چیرته په دغه کې دغه تاسو برښینو د سولې راتلل ډېر ډېر ممکن دی او چیرته دغه تاسو به ولرې ولای دی په ژوندونو کې ځکه ډېر د پښتې پارک ته کې شته دی دا ژوندون زمينه ما چې مانته اړخونه لري نو د مو د مغنا اته زمېلمانه دغه په ژوندونه دا چې څنګه کې دلای شي چې په ژوندونو کې څه باید وکړي یو ځوان څه باید وکړي چې په دغه کې سولې راشي د ځم مالتي هغه کوم مالتي اړخونه چې مضبوط دي هغه ته ولر شي تر مونږ سره
مانه نور د خپل ژوند دی اوس یو بل اوریدونکو هم راخلو ګورو چې څوک را سره پدې کوي. بلې مهرباني وکړي. بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړي.
بلې
مهرباني وکړي ازادي رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وروره
د کریم وطن دوست د هلمند ولایت تاسو احمد درکوم
وطن دوست صاحب مهرباني وکړي
مهمنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام. مهرباني.
دا رسالت مې نو ویل چې ځوانان ټول هغه ستل شي د فکر کوم چې په افغانستان ټول څه خبر دي ځوانان په افغانستان کې ټول نه تر اوسه دي خاطر ځوانان دونه افغانستان یو سنتي ټولنه ده دا خاطر ځوانان ته دونه اهمیت ورود نه لري او نه ورکړي. تاسو وګورئ افغانستان یو سنتي ټولنه ده چې اکثر څنګه علما او مشران څه کړی دي نه او خبره اوریدل کیږي یو څنګه یو خبر یو اغه دا ټول خلک یمنی او کله ځوان خبرې کوي دا خلک اکثر ځوانان خبرې نه کوي ځوانان یو ځوانان سره نه سره سره اه
معنی نه
کوي ولې نه
ما
زه راوګه
نه بالکل بالکل یو مې باندې
او سره داسې راتلای شي ګورم ټول نه ځوان راغل ځوانان نه ځای ټول لپاره سیاسي اراده څنګه وایي ټول لپاره سیاسي اراده نشته. ته وګوره یو ورځ ته وروره ثابت ته وروره بلو لا تا تروریست بلو سیاسی مخالفه او بل اور راوی څنګه زره یو دند ما بس خپل ما کني لکه خو شکی هغه دي بته مخالفین سره لري ته باید پر مخالفین فشار ور باندې راولې هغه دي ته مجبور سي څو لته غاره فيه ته څو کر مخالفین اکثر ځای هغه څه خپل کنټرول کې لري په یوه من کې تاسو وګورئ هغه نه چیرې دي ته څو ورو راځي او دې دغه دولت سیاسی راځي
اکثر دغه طالبان ولې په پیسې بکه لکه یې خوشکی هغه به طالبان سره دریږي. نو اول دولت ټول راوستل چې سیاسي فکر ولري، او بل داسې پاک مسلمان خلک په دولت کې په سکه قرار ولري، هغه شت په نه خوري، هغه خلک د رضا په خاطر باندې کار وکړي.
ډېره ډېره مننه، کور ودان ژوندي اوسئ. شینواره صاحب دغه پښتنو ته ځواب وایو. لومړی اورېدونکی وو، هغه ویل چې ځوانانو په اړه داسې ویل چې ځوانان نه شي ځکه چې دوی د دین او اسلام او دې په وړاندې څه یو څه بې تفاوت وي. د دوی دغه فکر کوي چې رښتیا ځوانان د سړي
زه موافق نه یم دې نظر سره، ځکه زموږ نوي ځوانان ماشاءالله د دین او د خپل مذهب په اړه ډېر ښه معلومات لري، ښه زده کړې کړې دي. هغوی په پوهنتونونو کې، هغوی په مدارسو کې د دین په مختلف اړخونو کې پوره زده کړې کړې دي او پوره معلومات لري. مونږ کولای شو چې د دینی احکامو نه په ګټه اخیستو په خپله ټولنه کې ډېر ښه کار وکړو. قرآن کې وایي چې وصلو خیر، نو موږ که هغه ځان باندې عملي کړو، مونږ هغه څه چې مونږ ته قرآن او احادیث ویلي دي هغه منو. مونږ د عدم تشدد په اړه، مونږ د سولې په اړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې کیسې لرو چې هغه څنګه په ځان باندې زحمات تیر کړي دي، خو خلکو ته دا ښودلی چې سوله څومره مهمه ده. د هغه د ژوند ډېرې داسې کیسې شته چې مونږ کولی شو چې خپل ټولنې ته نقل کړو او ووایو چې سوله څومره مهمه ده. د هغه سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو ځای کې کفار اوسېدل، خو دوی په سوله کې سره اوسېدل، یو بل باندې فزیکي تاوتریخوالی نه لروده، سره دې چې فکری تاوتریخوالی به و، فزیکي تاوتریخوالی وجود نه لرود. نو موږ دغه مثالونه ډېر ښه راوړی شو خپلې ټولنې ته بیانولی شو. ځوانان دا دي چې د دې نه ډېر ښه آګاه دي، او ځوانان انرژي لري. ځوانان کولی شي چې ټولنې ته لاړ شي، ټولنې سره کښېني، هغه خپل شاوخوا کې د خلکو سره دغه مثالونه، دغه کیسې او دغه احکام شریک کړي، دا په ټولنه ډېر مثبت اغېزه ولري.
بلې، شنواره صاحب د وردګ څخه پوښتنه ممتاز ځواب کوي. به د وطن دوست صاحب پوښتنې شګیوال صاحب ته مخته کېږدو. د تعصب په اړه وویل وردګ صاحب، دا څومره مهمه موضوع ده، او آیا د سولې په برخه کې دا هم څه رول درلودلی شي؟
ما مخکې وویل کنه چې سوله درې اړخ لري. یو فکري سوله ده، یو فزیکی سوله ده. چې جنگ ده دا فزیکی تاوتریخواله ده، د جنگ نشتون فزیکی سوله ده. بل ساختاری تاوتریخواله ده چې دا نشتون ساختاری سوله ده. ساختاری په دې معنی چې کله په قوانینو کې یو ډلې پاړه، یو مخصوص ډلې پاړه تاوتریخواله موجوده، دا ساختاری تاوتریخواله ده. د دې نشتون دا مثلا موږ یو مخصوص ډله په افغانستان کې د انتخاباتو کې د رای ورکورونه محروم کو، دا قانون کې راشي، دا ساختاری تاوتریخواله ده. تعصب چې ده، دا فکری تاوتریخواله ده. ما مخکې ویل چې هر فزیکی او هر ساختاری تاوتریخوالی سرچینه له فکری تاوتریخواله ده. تعصب لکه وردک صاحب چې ویل چې په پوهنتونونو کې او یا په نورو مرکزونو کې تعصب په ځوانانو کې ډېر زیات وي، دا ډېر زیات د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه دا یو فکري تاوتریخوالی دی، او دا فکري تاوتریخوالی په راتلونکو کې په فزیکي او په ساختاري تاوتریخوالی بدلېږي. ما مخکې ویل چې موږ په پوهنتونونو کې دغسې یو پلان شاهد یو چې روان دی، چې خلکو ته د سولې او کړکۍ چلولو درس ورکول کېږي، تر څو هغوی د تاوتریخوالي په ضررونو پوه شي، هغوی پوه شي چې کوم کار تاوتریخوالی دی، کوم کار تاوتریخوالی نه دی، او پوه شي چې سوله څومره ګټوره ده. که چېرته دا تاوتریخوالی وجود نه لري، موږ څنګه کولی شو چې په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو؟
مننه. شګیوا صاحب، وطن دوست صاحب وایي چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، او فکر نه کوم چې ځوانان به سوله راوستلی شي. او بل د سولې برخه کې د سیاسي اراده خبره وکړه، چې سیاسي اراده موجوده نه ده. څه نظر لرئ د وطن دوست صاحب د پښتنو په اړه؟
جناب ترمن صاحب، وطن دوست صاحب دوه نقطو ته اشاره وکړه، دواړو ته وضاحت ورکړم. لومړی دا چې سول ځوانان یا د سولې پروګرام کې ځوانان ونډه یعنی کم ضعیفه ده، یعنی شکل ځوانان څوړه راولي. زه به د وطن دوست صاحب ته اوس وایم، تاسو وګورئ هلمند ولایت کې، هلمند ولایت په علمي اړخ نه او په د معرف اړخ نه په بحث وشي جلد بلا ستونزې دي. تاسو وګورئ هلته په هلمند کې عملا د هلمند په ولسوالي کې په هیڅ نه وه په علمي برخه کې ځوانانو ته خدمات نه درته شوي دي. دوی هم دا خبره ته اشاره وکړه چې ځوانانو ته په ټولنه کې اهمیت نه ورکول کېږي، یا په دغه صنعتي ټولنه ده، او دلته دا مسایل شته. اما
په نور نړۍ کې ځوانانو ته ډیر زیات ارزښت ورکول کیږي. ځوانانو ته په ټولو ملي او بلملي مسایلو کې ورته د نظر او د مشورې حق ورکول کیږي. اما متاسفانه چې موږ په افغانستان کې د دغې ستونزې سره مواجه یو، بیا هلمند خو لاسه کوي. زه فکر کوم موږ اوس هم یو شمېر بارسوخه علمي او کدري ځوانان لرو چې هغوی په منطقي او تر څنګه په تحلیل په برخه کې ډېر وارد خلک شته دی، او خوشبختانه موږ په افغانستان کې په مختلفو برخو کې ولسوالیو کې یا په مختلفو کلیو کې داسې ځوانان لرو. د سولې په راوستلو کې ما مخکې عرض وکړه چې یو زینت سازي کولی شي، یوه پوهاوی کولی شي. تاسو ګورئ که موږ د نادعلي ولسوالۍ بېلګه ورکو، مکه نادلی ولسوالیو کې یو شمیر بایساسه بادر کا وطن دوسته او علمی ځوانانو ته دغه چانس ورکو چې تاسو په خپل سیمه کې د ځوانان چې اوس عمل انجنګیږي غوی سره کینې، غوی سره د زینت سازی وکړي، د دولت پاړه سره وغږیږي، ځډیره موثره ته امید لشي. ما دا نه دی ویل چې ټوله پروسه د سولې ځوانانو ته ورکړ شي او ځوانان د سولې راولي. ما دا څه نه دی ویل، ما څه ویل چې ته باندې ورکړ شي ډیره موثره ته امید لشي. دومره داوه چې سیاسي اراده نشته ده. د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت سیاسي اراده لري، بالکل لري. د افغانستان وسنۍ نظام مشرتابه او ترڅنګ د افغانستان خلک اراده لري چې سولې شي. اما ماغه بیرونی عوامل دي چې د سولې ټکنه کړي ده، سولې لزاند او خان سره مواجه کړي ده، چې دا د افغانستان ټول ملت ته او ټول نړیوالو ته د معلومه ده. سیاسی اراده وطن دوست ویل سیاسی اراده شته، بالکل شته، قاطی شته ده. اوس هم مغه د کار کیږي، خو امغه بیرونی عوامل دي چې موږ دغه پروسه ټکنه کړي ده او ځنن کړي ده او د سونزو مشکلات سره مواجه کړي ده.
ډیر ډیر مننه تاسو مخکې د ځانانو د دغه په اړه چې ورته دغه نو ورکول چانس ورکول کیږي پر بلا بیره ورکې. هغه ما کیسه ده وی چې د یو 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 ځوان خپل کیسه کوله وی چې کور کې هو ام چې واده کوم راته واده وکي وای چې لا وړکه ماشوم دې خپل نه شوډو وی دی او ته واده کوي او چې په کلم کوم کار خراب کوم وای غټ سړی ونه دې په اسمان دی او دا کاته نو موږ ټولنه کې مدرسه فلدا موضوعات غدي دغه موضوعات باندې کې شنواره سب تاسو هم څه ویل لري او په زمين کې دا خبره په ام دي ستاسو باندې خبرو ترڅنګ دا خبره هم راټوله کو ځکه وخت هم کم پاتې دی چې بل اخر ځوانان باید څه وکړي چې د سولې برخې کې موثر هڅي وي.
ها زه هغه کریم وطن دوست صاحب د هلمند نش ټلیفون کړو او غوی دا خبره وکړه چې د ټولنې څخه باید پوه شو دلته ځوانان نشي کولای چې سولې راولي.
دودیزه
ټولنه ده، د مشر سالاري حاکمه ده. ګوري ما مخکې ویل چې تاوتریخواله د ځوانانو په اړه دا ډول فکر کول د پخپل یو تاوتریخواله دی. دقیق دا ځوانانو په وړاندې تاوتریخواله دی. تاسو کیسه وکړم دا تاسو خبرې پوری موږ په کورنۍ کې لزوانه دا غواړو چې روزي وګټه ډوډۍ راوړه، موږ لزوانه دا غواړو چې جنگ وکا، خو د سولې په اړه به خبر نشي کولای. کله چې جنگي څوک کې ځوانان کې که سپینګری کې ځوانان کې ما مخکې ویل چې د جنگ د دواړو خواړو غوخوا او خوراک ځوانان دي. جنگ په ځوانانو کې خو د سولې په برخه کې وایي چې ځوان نشي کولای سولې راوړي. دا په خپل تو تاریخواله د ځوانانو پاړه
دقیقه او که نتیجه گیری دا مثلا چې ځوانان څه وایي دکې
ما مخکې ویل چې دا یو پروسه ده، دا یوازې په سیاسي حلو زلو نه کیږي ترڅو چې ټولنیز سولې حاکم نشي، ترڅو چې موږ لومړی ټولنیز سولې د پاره کارونه کو، ترڅو چې موږ لومړی فکری تاوتریخوالی لمنځوي نسو، فزیکی تاوتریخوالی، جنگ او ساختاري تاوتریخوالی د لمنځنه زی. تر ټولو لومړی باید کوشش دا وشي چې موږ فکری تاوتریخوالی په ټولنه کې لمنځوي وسو، کاغه د مخصوص قشر پاړی، کاغه د مخصوص قوم پاړی، کاغه د مخصوص یو ډلې پاړی، دغه تاوتریخوالی، دغه بد نظر، د بدبینی دغه لمنځوي وسو. ځوانانو ته په کار دی چې هغه ځان د دې هواد مالکین احساس کې موږ د شپېتو فیصد څخه ډیر ځوانان لرو په دې هواد کې. هغه باید پوه شي چې زه یوازې په دې هواد کې ژوند نشم کولای، ما سره په دې هواد کې احمدم ژوند کوي، ما سره په دې هواد کې محمودم ژوند کوي. دغه د لیدلوري پراخواله، دغه د فکر پراخواله چې کله ځوانان ته پیدا شو، زه مطمئن یم چې راتلونکي نسلونه زموږ په سوله کې ژوند کوي.
ډیر ښه شګیوال صاحب، ستاسو نظر هم په دې اړه څنګه ځوانان څوک چې بلاخره د سولې برخه کې دوی رول نتیجه ورکړي ماسر ثابت شي.
جناب ترمان صاحب، دوه نقطې دي. دا هیواد موږ ته راپاتې دی او د شنواس صاحب د خبرو
پهجوړېدو
دقیقا د جنګ یا د کرخې هغه غاړم چې جنګېږي ځوانان دي او دې غاړم ځوانان دي، دواړه موږ ته لفر کوو زموږ د هیواد بچي دي. زما نظر او پیغام او پیشنهاد د دغې خاورې د بچي په توګه زه دا وایم چې که د جګړې هغه غاړم دي د دغې خپل نظام او د خپل پت سره یوځای شي، په یو ډګر کښېني او د خپل نظام د تقویت دپاره کار وکړي، دا به ډېره مؤثره اوسېږي. د پردیو په اشاره باندې نور دغه بېګناه فقیر او عقیق خلک د نور نه وژني، ورځ تر بلې دغه بېګناه افغانان چې وژل کېږي د دوی مخه د نور ونیسي سیوری دې شي د خپل نظام او د خپل حکومت سره وجنګیږي. یوه نقطه چې زه باید په ډېر زغرد وایم، هغه دا ده چې هغه بهرني جنګیالي چې په د افغانستان حکومت په وړاندې جنګیږي نه د وسره سولې وشي، او زما هم دغه خپل افغاني طالبانو څخه د هیله او غوښتنه داده چې دا خلک وځپي او پرې سر سری وولي تر څو دغه وطن آرام شي. لهذا د خپل افغانستان ټول په غیور او شملور ورسخه مې غوښتنه لري چې د خپل حکومت سره د خپل نظام سره په ګډه کار وکړي. که چیرې تاسو کارونه کوي نو تبان تاسې د ناټو غړو ته هم چانس ورکوي چې دلته پاتې شي او کار وکړي، او نورو هیوادونو ته هم دا چانس ورکوي. لهذا که غواړئ چې تاسې دلته مستقل اوسېږي، آزاد کار وکړي، لهذا راشئ خپل وطن سره، خپل حکومت سره او د خپل هیوادوالو سره په ګډه کار وکړي تر څو موږ هم یو مرفع او آرام افغانستان ولرو.
د ځوانانو خبرونه ځوان فکر اوریدله، ځوان فکر خبرونه ارسی شم د ماسپښین له دوو تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه تاسو خبريږي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ. په دغه خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو د ځوانانو د پارلمان غړي شفیق الله شګیوال او دغه شان افغان لیکوال حسیب الله شینواری څخه ډیره ډیره مننه کوو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوو چې په خبرونه کې را سره پاتې شوي. له دې سره د خبرونې لمن ران غاړو او پتلو تلو کې د برېښنا امیر یو سندره چې سولې ته ویلې ده د هم اور په ګړه.
جوڑ کا بخوب